امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې 10 بجې شوي او بل خبرونه پیلو. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندیم او په روان نیم ساعت کې به تاسو سره د بیلابیلو ریپورټونو او خبری مطالبو سره یم. پیل خبرونه کوو. افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو 13 میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړی دی. او د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. پاموکړی بشپړ خبرونو ته پایل هم د افغانستان په اړه لڅو خبرونو په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان د مل فیضي پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برتانیا او پاکستان له درې اړخیزې غونډې وروسته چې په لندن کې جوړیږي د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته ولاړ شي. د ښاغلي فیضي په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره په سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرسته کوي. ناروې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 100 پوځیان لري او ډېرې مرستې په فاریاب ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې کړې دي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو 13 میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړی. د جرمني د پارلمان په پرونی غونډه کې 415 وکیلانو د طرحې ته مثبتې او 111 مخالفې رایې ورکړې. په افغانستان کې د جرمني ونډه د راپورونو له مخې په تدریجي ډول په کمیدو ده او په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې د دې هېواد ټول سرتیري بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. د جرمني د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوې ده د هیواد د 3500 کسیز ځواک شمیر چې ډیره برخه د افغانستان په شمال کې ډیره دي 3300 تنو ته راټیټ شي. جرمني سره لدی چې له افغانستان نه د خپل پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې خو ژمنه یې کړې ده چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې وی بومي چاودنې یو تن کیس ون وشلې او اته تن نورې ټپیان کړي. د راپورونو له مخې بم چې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د مرغانو جنګولو په ګڼه ګوڼه کې وچاودید. د ګرشک ولسوالۍ د امنیې قومندان شادي خان وایي چې د مرغانو د جنګولو په دې میدان کې سباندې 100 کسان راټول شوي و خو چاودنې یوازې یو 13 کلن الک وشلې او اته تن نورې ټپیان کړي دي. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلې ویلې دي چې دا بومي حمله د لوبي په میدان کې د شرط وهلو له وجې کړې. د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ ته نومول شوی چک هیګل ویلې دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. هیګل چې پوخانی جمهوري غوښتون کې دی د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې وویل دی غواړي د امریکا پوځ د نړۍ تر ټولو غښتلی ځواک وي او زیاته یې کړه چې دی د هیواد د ګټو د خوندي کولو لپاره د پوځي ځواک د کارولو پلوي دی. امریکاز کنټینیوډ لیدرشپ اند سترینګث ات هوم اند ابراد ویل بی کریټیکلی امپورټنت. چک هیګل وایي د امریکا مشري او ځواک په کور دننه او بهر زموږ د هیواد او نړۍ لپاره خورا زیات اهمیت لري. په داسې حال کې چې موږ به د اړتیا په صورت کې له وړخیز اقدام څخه ډډه ونه کړو دا هم مهمه ده چې موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره نږدې کار وکړو څو د امریکا ګټې او امنیت او همداراز د نړۍ امنیت خوندي کړو. پر هیګل د اسرائیل او ایران په اړه د ځینو مخکینیو ویناوو په سنا کې درې ورکول له وجې انتقادونه شوي دي. د سنا ته په خپله وینا کې وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ولسمشر باراک اوباما د دې دریز ملاتړ کوي چې پوځي اقدام به که چیرته ډیپلوماسۍ نتیجه ورنه کړي یو انتخاب وي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې د یورانیم د غنی کولو لپاره خپل پروګرام په ډېرې چټکۍ سره پراخ کړي. د ډیپلوماټانو د پنځشنبې په ورځ رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته وویل چې تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته خبر ورکړی چې غواړي د نتنز په اټومي بټۍ کې د سنترفیوژونو زرګونه پرمختللي دستګاوې نصب کړي. ویل کېږي چې دا اقدام ایران ته دا توان ورکوي چې د یورانیمو د غنی کول د وس په پرتله 2-3 ځلې چټک ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د ایران دا حرکت یو سخت حرکت بللې. ویلې د خپلې هلې ځلې به جاري وساتي څو ایران وهڅوي چې د خبرو میز ته راستون شي. د ډیپلوماټان چې نوی وخت له هویت افشا شي وایي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ته د روانې جنوري میاشتې په 3 نیټه په یو لیک خبر ورکړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وسلوال حمله کې دوه تنه سنی ملایان وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو کسانو دا دوه ملایان په داسې حال کې چې په خپل موټر کې سپاره و د کراچۍ په ختیځ نرسري نومې سیمه کې په ډزو وژل. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې په وژل شوو کسانو کې یو ملا عبدالمجید دین پوری د کراچۍ په یو مدرسه کې مفتي و. د تیر چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په سورابګوټ نومې سیمه کې د په یو بومي چاودنه کې دوه کسان وژل شول. ویل کېږي د پاکستان په دې ستر تجارتي ښار کې په تیر 2012 میلادي کال کې د زور زیاتي په پیښو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د یو ناڅافي سفر په ترڅ کې لیبیا ته ورسید. نوموړي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا له پوځ او ملي پولیسو سره د مرستو ژمنه وکړه. ښاغلي کیمرون وویل د سیمې د امنیت په اړه د اندېښنو زیاتېدو ته په پام سره برتانیا چمتو ده چې د لیبیا امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکړي. دا د خپلې وینا په یوه برخه کې د لیبیا د نن او پرون د توپیر یادونه وکړه.
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country.
د وای موږ به هغه ځان چې پخانی ولسمشر معمر قذافی دی هواد تړول هیڅ کله هیر نکړو. نه وازی تاسو هواد بلکې زموږ هواد ته هم او دا مای وی ورسته خبره ته چې غواړم تاسو ته وایم ورسوي او هغه دا چې په ډیرو مهمو مسلو کې تاسو او تاسو د حکومت لمرستو څخه مننه کوم. د برتانیا صدر اعظم په داسې حال کې لیبیا ته سفر کوي چې د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت په ترابلس کې د برتانیا پر سفارت د احتمالي برید په اړه خبرداري ورکړې وو. تمه ده چې کامرون به لیبیا وروسته په یو پرمختیایي غونډه کې د ګډون لپاره افریقایي هواد لیبیریا ته سفر وکړي. دوستانو، دا و تر دې مهاله خبرونه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. یو جو کوړی افغان حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی چې امریکا سره د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات پرون په کابل کې پیل شو. په دې مذاکراتو د سیاسي چارو له افغان کارپو سره احمد سعیدی سره مرکه هم لرو. د پاکستان حکومت له ایران څخه د غازو د پایپ لاین د تیرولو پروژه منصوره کړې. په دې مسله درته ریپورت وړاندې کوو. او د امریکایي مقامات او زیات شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د القاعده او سختګي وسلوالو په ځپلو او د هغوی د مشرتابه په لمنځه وړلو کې لوی لاس د بې پیلوټه یا ډرون الوته کړې. په دې اړه ریپورټرو کې وختو ځین نور ریپورټونه هم درته وړاندې کولو مقصد اوسه. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر دریم پړاو مذاکرات پرون په کابل کې پیل شوي. په دې اړه دوه دوره نور مذاکرات هم په کابل کې شوي وو. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس ویاند مل فیضی وایي چې افغانان تر هر څه لومړی غواړي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو د څرنګوالي خبره روښانه شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړي دي. خو ویل نور جزئیات به په راتلونکو څو ورځو کې له رسنیو سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم له خپرېدو ډډه وکړه وویل د پنځشنبې په ورځ په دې اړه یو غونډه وشوه. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په کابل کې یو شمیر محدود رسنیو ته وویل افغانستان تر ټولو لومړی غوړي د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالي روښانه شي.
اوس د امنیتي موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول دا معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په څه تعداد عسکر غواړي چې په افغانستان کې ولري. 2014 کال وروسته کله چې دغه شمیره معلومه شوله، په دوهم قدم کې باید دغه معلومه شي چې په څه تعداد اډې غواړي امریکا په افغانستان کې. کله چې دا موضوع معلومه شوله، باید د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم شي په افغانستان کې. د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت پڅي،
د خغلی فیضی پوینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیضی پوینا د غسری کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتی تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. په خاطر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه د افغانستان لویه جرګه پریکړه کوي. که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه عسکرو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 20000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
و موریدل چې یو افغان چارواکي ازادي رادیو ته تایید کړی چې له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر دریم پړاو مذاکرات پرون په کابل کې پیل شوې. ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې خی ډیر زر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې افغان حکومت په کور دننه او له بهر له داسې ګواښونو سره مخ دی چې نور ممکن له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدل ونه سنډي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان او امریکا د دې سند لاسلیک کېدو ته څومره نږدې شوي دي. ښاغلی سعیدی په دې اړه وویل:
زما باور دا ده چې د نن په افغانستان کې هغه وضعیت چې حاکم دی، بحراني وضعیت، بیا نو د امریکایانو سره اړیکې، هغه مطرح خبرې چې مخکې کرزی وویل چې زه لوی جرګه غواړم، بیا نو لوی جرګه په دې واره کې تصمیم نیسي، هغه خبرې اوس د منلو وړ نه دی. زما باور دا ده چې دغه مناسبات یا دغه قرارداد امضا کول شپې ورځې رانږدې دي، حد دیغل ژر تر ژره دا به امضا سي. د دې لپاره چې یو تعداد جهادي رهبران او نور ډلو کتلي کرزی له هغو سره مشوره کړي، یعنې کرزی چې له لندن نه بېرته وګرځي، دغه قرارداد امضا کول ژر تر ژره به وسي، بیا نو لوی جرګه او نورو ته نه متل کېږي. د دې لپاره چې د نن افغانستان کې وضعیت او د بهر وضعیت ایجابوي چې
یو سیدی صاحب دا خبره چې باید پورته کی یو بل تاسو ته څنګه معلومیږي چې آیا دوی سره په مذاکراتو کې نږدې شوی دي او تاسو وایي چې ډیر ژر بل اسلیک سی او که څنګه؟
هدف دا ده چې ما مخکې مرز وکړ چې د نن د افغانستان امنیتي وضعیت، د ګاونډیانو مداخله، جهانی ضرورت افغانستان ته چې د امریکا سره یو پارتنر قوي پارتنر به ولري، سیاست کې ایجاب ای چې ژر تر ژره افغانستان دا کام پورته کړي.
سیدی صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر حامد کرزی به له خپل شرایطو څخه تیر سي تر څو ژر تر ژره دغه امنیتي سند لاسلیک شي یا برابر شي؟ ځکه چې ولسمشر کرزی ویلي وو چې لږ تر لږه ته نه میاشتې وخت نیسي او په عین حال کې باید قضایي مسؤلیت مسله د لوی جرګې لخوا وڅېړل شي. نو د جرګه خو تر اوسه نه ده جوړه شوې، تاسو بیا څه فکر کوئ؟
اول کار خو معلوم ده چې د قانون اساسي افغانستان له دغه لوی جرګې دایرېدل د امکان وړ نه ده. دوم خبره دا ده چې قانون اساسي امریکا حکم کوي چې هیڅ امریکایي په خارج کې محاکمه نه کیږي. هغه خبره چې کرزی صاحب په مطبوعات کې به کړی یو چاره یې ورته ښیي، یو بل باره یې ورته کوي. مسؤلیت قضایي چې کرزی صاحب له امریکا نه غواړي دا شونونکي نه دي.
څه فکر کوئ له دغه شرایطو سره سره بیا هم تاسو په دې باور یې چې دغه سند به زر لاسلیک شي او که نه به ځنډیږي؟ شرایط څه وایي تاسو؟
هغه شرایط چې مخکې کرزی صاحب وایي چې مسؤلیت قضایي مطرح کېږي، لوی جرګه به وغواړو د دې څلور میاشتو وکړو، دا خبره نه کېږي. یعنې کرزی صاحب بیلنی چې لوی جرګه وغواړي، بیلنی چې امریکایان هم که مسؤلیت قضایي وغواړي، یو امتیاز یو څو امتیاز به غواړي، نور دا قرارداد امضا کوي. دا مسؤولانه ده خبره کوم. زما باور دا ده چې امتیازات دا ده چې یو خو د محبوسینو افغانستان ته ورکول دي، نور اقتصادي کومکونه دي، بیا نه د امریکایانو ضمانت ورکول چې دراز مدت کې د افغانستان کوپیو کې په منطقه کې د افغانستان سیاست استغلال او ازادي په نسخ کې وصول کې د امتیازونه چې حد یې غل کړی خلکو ته وینا کوي چې دغه امتیازونه ما اخیستي دي، دا مې فیصله کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې فکر کوي ډیر زر به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو لکه په خبرتیا کې مو چې واوریدل، تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته که انټرنیټ ته لاسرسی لري ویب پاڼې ته ورشئ. اولته تازه معلومات، ویډیوګانې، عکسونه، رپورټونه او زموږ د راډیو د بیلابیلو خبریالانو رپورټونه وګورئ. له هغې لارې زموږ فیسبوک او ټویټر هم موندلی شئ او له موږ سره تماس نیولی شئ. د مخکې له دې نه چې نورو رپورټونو ته ورشو، د لویدیځو ورځپاڼو کتنه راخلو. احمد شیبر د لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپلې تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. امریکایي چارواکي دا ضمانت نه شي کولای چې ایراني تیل افغان ځواکونو ته نه دی اخیستي. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د سر مفتش وروستي رپورټ ته اشاره شوې ده چې وایي په افغانستان کې د تیلو پر اخیستلو څارنه ګرانه ده او په کار ده چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په امریکایي پیسو د ایران تیل نه اخیستل کیږي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادو د ایران د اتومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي، په ځانګړي ډول د ایران د نفتو پر شبکو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا اوس امریکایي ځواکونه پرته له دې چې پوشي او یا وغواړي دغه بندیزونه تر پښو لاندې کوي. دغه رپورټ یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تړونونو د تفتیش او څارنې اهمیت په ډاګه کوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش د ادارې او همدارس نورو امریکایي ادارو شکایت دا دی چې د افغان ځواکونو لپاره د سون د موادو په برخه کې داسې سم ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د سرغړونو مخه ونیول شي. د امریکایي ځواکونو د روزنې د برخې قمانداني وایي د حساب ورکولو په برخه کې بیلابیل اصول شته چې یو یې هم دا دی چې قراردادي شرکت باید ضمانت ورکړي چې د ایران تیل به نه اخلي. ایرو ایشیا خبرونه بیا د همدې تیرو د خرڅلاو پاړه تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې. ترکمنستان د ایران تیل پر افغانستان پلوري. د ایرو ایشیا په وینا په افغانستان کې د امریکا د سر مفتش پر رپورټ کې ویل شوی دی چې د افغانستان تیل په ګاونډیو هیوادو کې تیاری شي، نو شای ایرانی هم پکې وي. ایرو ایشیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر په وینا لیکي که چیرته د افغانستان لپاره تیل په ترکمنستان کې ګډیږي او تصفیه کیږي، نو په هغه حالت کې خوشای ایرانی تیل هم پکې وي. خو د خبرونې په وینا هغه نفتي مواد چې د روسیې له تصفیه خانو ازبکستان او قزاقستان ته وړل کیږي او بیا افغانستان ته صادریږي، په هغو کې ګرانه ده چې افغانستان ته تر تګ مخکې ایرانی تیل یو ځای شي. ایرو ایشیا زیاتوي ټولو ته، حتی هغو ډیپلوماتانو ته ګرانه ده چې د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې دي، پر دې پوشي چې ترکمنستان د امریکایانو پر سترګو لاس نیسي او د ایران تیل پر افغانستان پلوري. د امریکا دفاع وزارت تیر کال 800 میلیونه ډالر په ترکمنستان کې ولګول چې اکثر یې پر تیلو مصرف شول، خو دا به کله هم معلوم نشي چې په دې کې څومره برخه د ایران وه.
تاسومغه غلاسدې رادیو ناوړی. امریکایي مقامات او زیات شمیر پوزي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د القاعده او سغدریسو وسټوالو په زپول او د هغوی د مشرتابه په لمن زوړلو کې لوی لاس د بی پلوټا یا ډرون الوتکو دی. په دې اړه چې بی پلوټا الوتکې څه ډول فعالیت کوي، د افغانستان په جګړه کې څومره ګټورې ثابتېږي او یا امریکا به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د الوتکې افغان حکومت ته ورکړي که څنګه، رضوان مراد په همدې موضوع یو رپورټ لري.
کڅه هم دا معلومه نه ده چې امریکا به د افغان حکومت د غوښتنه چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دی ورته بی پیلوټ الوتکې ورکړي ومني او کنه. خدا روښانه ده چې د سختریزو وسلوالو پر وړاندې پروانه مبارزه کې د الوتکو خورا مهم رول لوبولی دی. ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په دې وروستیو کې په کونړ، نورستان او په شمالي ولایتونو کې په تازه حملو کې د وسلوالو مهم قمندانان وژلي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګوي د دې الوتکو یو لوی ګټه دا ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی مرګ ژوبل احتمال د صفر برابر ده.
تایلون چې په دوه کې ملکی تلفاتو زخته کم دي، هیڅ غلطي په دوه کې نه کیږي. خو یو داسې دی چې کمپیوټر هم غلطي کوي، لکن
د ته په پام سره چې بی پیلوټ الوتکې د ځانګړو اهدافو د منځوړلو، استخباراتي معلوماتو د راټولولو او د څارنې د عملیاتو لپاره خورا ګټورې تمامېږي، د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د دې الوتکو زیات اهمیت په دې کې دی چې اصلي هدف له منځه وړي او د عملیاتو د سوق او ادارې مرکز ته په لږ وخت او دقیقه توګه مفید معلومات رسوي. د پوځي چارو کارپو نور نواز پیاوړی هم ورته نظر لري.
راپور د دقیق اخیسته شي نه هغه خپل هدف پیدا کولای شي او د دقیق ولې هم اکثرا اصلي دښمن په کلمنځ دي، عام خلک تب کې توان ډیر کم دی، غره برایم دومره زیاده نوی دستی خلق ویر و ترسم نوی بکه زمان پا نظر خدا مفیدی دیده دخون دیده من اطول برا
امریکای مقامات او زیاد شمیر پوزی کارپوهانوی درون یا بی پیلوت الوتو کل افغانستان سر پرپوله د پاکستان پا قبیلی سیمو که د القاعده شبکه او د سختدریز و وسلوالو د مشرتابه په ځپلو او د هغوی د فعالیتونو په محدودولو کې اساسي او ګټور رول لوبولی دی د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د قبیلي سیمو وضعیت یې له نږدې څارلی بی پیلوټه الوتکې په دې سیمو کې د وسلوالو د شبکې د ماتولو او د هغوی د مهمو غړو د وژلو مهم عنصر ګڼي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په تیره بیا د القاعده په ملا ماتولو کې د ډرون ډیر لوی لاس دی تاسو به اوږد فهرست وګورئ چې د القاعده ډیر لوی لوی مشران هغه څه دي هغه په ډرون کې وشل شوي دي حال دا چې د پاکستان فوج له تیرو لسو کالو راهیسې هلته عملیات کوي دومره وخت کې پاکستان فوج تا ته یو وسلوال طالب لا نشي درشولای چې هغه غټ کس وي وژلوي او ټول ډرون وشل دي که تاسو لاړ شئ قبایلی سیمو ته دغه وسلوالې ډلې په تیره بیا په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې په خلاص افشم نسی ګرځیدلای
خود پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ډرون د حملو د مؤثریت ترڅنګ په پاکستان کې داسې اداوه هم کیږي چې د دې الوتکو بریدونه په سیمه کې ملکی خلکو ته د ځان او مال تاوانونه هم اړولې دي د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان بیا بی پیلوټ الوتکې د څارنې د عملیاتو لپاره مهمه ګڼي او تمه لري چې که امریکا افغانستان ته د الوتکې ورکړي نو د افغانستان د سرحدونو په اوږدو کې د څارنې عملیات به تر ډیره د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې ګټور تمام شي
په خاطر دې چې یو خو مصرف کم دی دې ته او بل زیات وخت نیسي بل واسان عکاسي چې کوي واسان سوق اداري تکاهلیږي
ولسمشر حامد کرزی ویلي له متحده ایالاتو څخه په خپل وروستۍ کتنه کې له امریکایي مقاماتو غوښتي چې د بی پیلوټه الوتکو په شمول دي د افغانستان د هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره عصري الوتکې ورکړي د بی پیلوټه الوتکو مؤثریت او شهرت په افغانستان او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده او سخت دریځو وسلوالو پر ضد په روانه جګړه کې را څرګند شوی دی او دې ته په پام سره اوس د نړۍ اکثره هیوادونه دې ته لیواله دي چې له دغې عصري او ګټورې جنگي ټکنالوژۍ څخه برخمن وي
که څه هم په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د سواد سطح لوړه شوې ده خو اوس هم عریضه لیکونکي په دغه هیواد کې عامو خلکو ته له خاص اهمیت نه برخمن دي عصمت الله یو تن له همدغو عریضه لیکونکو څخه دی چې څه باندې شل کاله یې د عریضه لیکونکي دنده مخته وړي او اوس هم له خپل کاروبار څخه پوره خوښ دی صفي الله سنګزي له نوموړي او له ده سره د ناستو کسانو ځانګړې خبرې په دغه رپورټ کې ځای کړي چې په ګډه یې اورو
عریضه لیکونکي لډیر په خوا د افغانستان په لویو او وړو ښارونو کې د رسمي ادارو مخته ناست وي څو د دې ولس له زده کړو پاتې کسان پرې خپلې عریضې او نور لیکنې وکړي عصمت الله یو له همدغو عریضه لیکونکو دی چې په خبره یې له شلو کلونو راهیسې همدا کاروبار دی او ترې خوښ هم دی
تقریبا شل کاله کېږي دلته عریضه نویسي کوم د خپل کاروبار نه ډېر راضي یم چې مثلا د حلال روزي ده حلال روزي پیدا کوو بیا مصرف کوو
اسمت الله وای که سهم چې په خوا به دوی د مرزا منشي قلم مخصوص او زین نور لقبونو په نوم کارونه مختوړل او لولس سره به پوره قدر و اوس هم د نوې ټکنالوژي پراتلو او لقلم او لیکلو څخه د ځوانانو په لری پات کې دوه دوی بازار تود او لا تود پاتې ده
کیږي مشکلاتونه لري مثلا د شرایط کمپیوټر دی کمپیوټر باندې مثلا یان وطنان خو کیږي مثلا د تاریخ باندې پښته باندې تمره نه کیږي وس قادر میز اضافه شویده
عصمت الله ویل دوه میرمنو او دولسو بچیانو سره چې د پوهنتون درکچې په خپلو دغه بچیانو زده کړې کړي خوخ ژوند تیروي د وای کس هم چې عمر یې دوه کم شپیتو تر رسیدله خو حلال ډوډۍ ځوان پاتې کړي او په خبرې چې له زمانې سره د برابرۍ په خاطر خپل ګیره او سر هم رنگ کړي دي
اته پنځه خلانو یو
هم نه خلا ځوان پاتې شوی چې ګیره
سره نه شکر خزز دا پاکستانی رنگونه ډیر وسه ډیر رنگه و ما
دای وای هغه وخت سغ زوريږي او په خپل خوار ملت زړه خوږيږي چې د ته پراتلونکو خلکو کې ځینې داسې کسان هم وي چې په دې نه پوهیږي څه ووایي او څه پرې ولیکي. کسان چې په تیرو لسو کلونو کې کمپیوټري ټکنالوژۍ ډېر پرمختګ کړی او په ډېری ادارو کې کارونه پرې سپک شوي، خو شته داسې خلک چې لا هم د سړکونو په غاړې د عریضه لیکونکو مخ ته ناست وي او خپلې عریضې او غوښتنلیکونه پرې لیکي. ډېری ځوانان په دې باور دي چې عریضه لیکونکي د رسمي ادارو د اداري مراحلو او اړوندو ادارو ته د عریضو د اراجې کولو په چل ښه پوهیږي، نو ځکه هم غوره بولي د دې له ځایه چې خپل عریضې ولیکي په همدغو عریضه لیکونکو خپلې عریضې او لیکنې وکړي. سید اسماعیل چې د ننګرهار له مومندرې څخه په خپل کوم کار پسې کابل ته راغلی، د عریضه لیکونکو د ارزښت په اړه وایي.
عریضه لیکل خو ولې مې نه زده کړې، خو د دوی غوندې نشم لیکلی. خو بس دا د خدای پاک یو نظام دی، چا ته په بیلچاتوب کې دومره زور ورکړي چې بیلچا باندې خټه تیزه راړي، او چا ته په قلم کې دومره زور ورکړي چې خطاطي بس ګورې نو بس زارېږي.
خو دا چې په ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو کې د ژبو د زده کړې او په ملي ژبو د لیک لوست د ښه پوهېدو لپاره ولې اغیزمن کارونه نه دي شوي، ډېری خلک یې له کمپیوټري او پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په ډېرې کارونې کې بولي او وایي چې پرمختللې ټکنالوژۍ له ځوانانو پوره د لیک لوست وړتیا اخیستې ده. صفی الله ستنگزی، ازادي راډیو، کابل.
و مولیدل چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د سواد د سطحې په لوړېدو اوس هم خلک عریضه لیکونکو ته ورځي او عریضه لیکونکي لا هم د دفتري ودانیو په مخ کې له ځانګړي اهمیت نه برخمن دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د مزار شریف مسکران وایي چې د بې کیفیته بهرنیو توکو له واردولو په تنګ دي او د دې توکو بې کیفیتۍ له امله د دوی د مسکرۍ کار په خرابېدو دی. تفصیل لطیف صاحب وړاندې کوي.
دا د مسګرو د چکش هغه غږ ده چې د مزار شریف ښار په منډوي کې د مسګرو په کوڅه کې په کار بوخت دي. پخوا په دې کوڅه کې د مسګرو 50 اټۍ وې، اما اوس مهال صرف 8 اټۍ خلاصې دي. هغوی د دې اټیو تړلو لامل د بازار نشتون په کوڅه کې وي.
مسګری در وقتش خیلی ترقی داشت.
مسگری پا وقت که دیر ترقی دوده مونگ دل تا چلویخ 50 اتیو، اما واس محال بازار تا دی چینویی او پلاستیکی توکو پراترولو سر اتیو پاکیدی.
پش دوکان ماندیم.
مسگر وایدی اغوی تولید سوی توکی دی عالی کیفیت نبرخوردار دی، اما پا گمرکونو که دی بحرانی توکو بانده دی نکنترول موجودیت دی باعث سوی څه بې کیفیته توکي بازار ته وارد او د هغوی د توکو د خرڅ مخنیوی وسي. لامل دا ده چې زموږ سوداګر بې کیفیته توکي واردوي، د نکل په نوم اوسپنیز توکي راوړي او بازار کې خرڅوي. د بلخ ولایت د سوداګرو او صنایعو ریاست چارواکي هم دا مني چې د مسګرۍ صنعت مخ په رکود ده، اما هغوی وایي په دې وروستیو کې به په بازار کې د کنترول برخه په کار پیل وکړي. د دې ریاست د سوداګرۍ د برخې مسؤول نصرت الله وفا وایي په دې برخه کې د وزارت لخوا یو نوې لایحه جوړه سوې او په دې څو ورځو کې به د کنترول برخه به په خپل کار پیل وکړي او بازار کې به د بې کیفیت توکو مخنیوی وسي. یو اداره چې د توسعه رقابت په نوم یادیږي تر اوسه پورې د دندې لایحه نه درلوده، اما اوس مهال ورته د سوداګرۍ وزارت لخوا یو کاري لایحه جوړه سوې او د دې لایحې له مخې به هغوی بازار کې د انحصاري او بې کیفیت توکو مخنیوی وکړي. سره له دې چې مسګرۍ د افغانستان د لاسي صنایعو له جملې نه ده، اما دا صنعت تاریخي بڼه هم لري. زمونږ استاد وایي چې مسګری په افغانستان کې 1500 تر 1500 کلونو پورې پخوانی تاریخ. مزار شریف کې چې د مسګرو څو محدود دوکانونه پاتې دي، اوس مهال هم هغوی په کار بوخت دي چې هر ورځ د کوزې او چلمچي تر څنګ سطلونه او دیګونه جوړوي. اما که دولت د هغوی تولیداتو ته پام ونه کړي، دا څو محدودې اټۍ به هم په راتلونکو کې وتړل سي.
دا پاکستان حکومت له ایران څخه د غازو د پایپ لاین د تیرولو پروژه منځوره کړې. رضوان مراد په دې اړه ریپورت وړاندې کړي.
د پاکستان کابینه د چهارشنبه په ماخام له ایران څخه د غاز د پایپ لاین د تیرولو پروژه منزور کړه. د صدر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ د کابینه په غونډه کې ویل شو چې دا پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل او تر 2015 کال پورې به بشپړ شي. له غونډې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره د دې پروژې په اړه خبریالانو ته ویل،
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے،
دی وی دا پروژه د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. موږ توقع لرو چې ډیر ژر به کار پیل شي تر څو په پاکستان کې د غاز د کموالی ستونزه کنټرول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې هیواد به له ایران څخه د غاز د واردولو په مسأله کې هیڅ ډول بهرنی فشار ته غاړه کې نږدي. په اسلام آباد کې بیا د امریکا د سفارت د ویان مرستیال د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې پاکستان کولی شي له نورو هیوادونو او پروژو له لارې د غاز په برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. میتھیو بولنډ ویل،
موږ پوهیږو چې پاکستان د پام وړ اندازې انرژي ته اړتیا لري. موږ له پاکستان سره په کلکه کار کوو څو دا هیواد له دې ستونزو وباسو. د ایران پاکستان د ګاز د پایپ لاین له پروژې پرته هم داسې پروژې شته چې د انرژي په برخه کې د پاکستان اړتیاوې پوره کولی سي. د مثال په توګه د ټاپي پروژه، او موږ په دې برخه کې د پاکستان مرستې ته چمتو یو.
متحده ایالاتو په وار وار له پاکستان غوښتي چې له ایران څخه د ګاز د واردولو له پروژې لاس واخلي. د غراز د پاکستان یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دې پروژې پیل به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ کمزور اړیکې لا پسې کړکېچنې کړي.
اوسم پام وکړی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پام کې ده چې د افغانستان لخوا په نږدې راتلونکي کې ناروی سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو دیارلسو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د یوې بومي چاودنې له کبله یو تن کې ځوان وژل شوی او اته نور ټپیان شوي دي. دا ولسمشر بارک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی چک هیګل وایي دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. ویدیس ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې دوی ایراني مدغنی کول لپاره خپل پروګرام په ډیره چټکۍ سره پراخ کړي. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو وسلوال حمله کې دوه تنه سنی ملایان وشل شوي دي. دا برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په یو ناڅافي سفر لیبیا ته ورسید. نو موړي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا له پوز او ملي پولیس سره د مرستو شمنه وکړه. دوستانو، خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د نورو خبری مطالبو په روانو چارو د کارپوهانو سره د مرکو لپاره، همدارنګه د ویډیوګانو، عکسونو او په تفصیل سره د هغه رپورټونو د لوستلو لپاره چې اوس مو په راډیو کې واوریدل، زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته تاسو زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. که ستاسو په سیمه کې داسې کوم خبر یا پیښه وي چې زموږ له راډیو نه نوي خپور شوی او تاسو فکر کوئ چې نور خلک خبرېدل ترې ضرور دي او ښه دي، نو د اتصالات 813 شمیرې ته د یو اس ام اس پاستولو موږ ته د خپلې سیمې حال راکړئ. زموږ په خپرونو کې به موږ ستاسو اس ام اسونه او ټلیفوني پیغامونه ولولو. ونیس پروګرام ته راځو. د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه ځوان فکر.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو، د خپل کوربا روح الله نوري سلامونه او نیکی هلی ومني. په تیرو لسو کالو کې د افغانستان د آبادی یو بیرغونې په نوم په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل. نړیوال او افغان حکومت وایي چې په مرسته شو روپو کې غبن شوي او په ځای نه دی لګیدلی. په افغانستان کې بنسټیزي پروژې نه دی رغول شوي. په تیرو کلونو کې چې هر څه شوي هغه به شوي وي، خو اوس چې نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې له هیواد څخه وځي او مسولیتونه افغانان ته سپارل کیږي د کومکونو کچه هم د پوخا په پرتله کمه شوي او کیدای شي نور هم کمه شي. آیا افغانان به همیشه د نورو مرستو ته د ژوند شپې ورځې تیروي که خپله هم څه مسؤلیتونه لري؟ په نننۍ ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو. په دغه ګردي میز کې راسره درې ځوانان هر یو خیبر ډګر سفر ساپې او قذافی مل ملګری دي. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې آیا تر اوسه داسې حالات کله راغلی دي چې د خپلو خلکو نه علاوه نور خلک راغلی دي او هیواد آباد کړی؟ که خپله د هر هیواد خلک دا مسؤلیتونه لري چې خپله خپل هیوادونه آباد کړي.
افغانستان فکر کوم انوري صاحب چې لومړنی هیواد نه دی د ځمکې پر مخ باندې چې د نورو هیوادونو عسکر دی دلته راغلي وي. داسې ډېر هیوادونه موږ لیدلي دي او شتم دی چې د نورو هیوادونو عسکر هلته ورغلي دي که هغه په هر نوم باندې وي. که افغانستان هم موږ په پام کې ونیسو دلته چې اوس دغه هیوادونه راغلي دي او بیرته ځي، موږ له اول نه هم دا خبره کړې ده چې که افغانستان په خپله افغانان جوړ نه کړي د نورو نړۍ هیوادونه چې افغانستان ته راغلي دي فکر نه کوم چې دوی به د افغانستان په رغونه کې هغومره مهمه ونډه ترسره کړی شي لکه افغانان چې په خپله ترسره کولی شي. البته که موږ یوازې پرېښودل شو یا د نړۍ د هیوادونو د مرستې له موږ سره پرېښي نو فکر نه کوم چې موږ د مخ ته ولاړ شو. که چیرته له موږ سره نړیوال په دې باندې ژمنه کوي او دې ته وفادار پاتې کېدلی شي چې هغه څه چې دوی اوس له موږ سره په د تړونونو له مخې وایي چې د افغانستان سره به اوږدمهاله مرستې کیږي، که رښتیا هم دوی په دغه مرستو باندې وفا وکړی شي او خپلو ژمنو ته ژمن واوسي، نو زه فکر کوم افغانانو کې یو څه دا وړتیا پیدا شوې ده چې هغوی خپل هیواد په خپله جوړ کړي.
ډېره مننه خیبر ډګر. فرصافه لکه څنګه چې خیبر ډګر ویلې چې نور خلک یا نړیوال چې دلته راغلي دي دوی زمون هیواد پاغه شکل باندې آباد کوي آباد نه کوي، خپل افغانستان په نظر باندې څه مسولیتونه لري د خپل هیواد په آبادی او بیرغونه کې او د هیواد په ساتنه کې؟
په بهرنیو کې کېدل نو موږ د غتیرو لسو کلونو ته وګتل چې څه یې کړی وي په دې موږ سترګې نشو پټولې، خو په هغه کچا او په هغه اندازه چې باید شوي وي هغه سي نه دی کړی. که اوس موږ وایو د افغانانو مسولیتونه زکه زیاتیږي چې دلته اوس د خارجانو یا د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان دا خپل یو مهمه خبره ده. مسولیتونه زمونږ او تاسو خورا ډیر زیاتیږي او د دې لپاره افغانان ان شاء الله چې خپل به د وطن جوړي او خپل به د خاورې ته خدمت کوي.
قذافی مل ستاسو نه هم دغه پوښتنه ده چې آیا نور خلک خلکو ته هیواد آبادی که نه خپل د هر هیواد خلک او اوسیدونکو مسولیت لري چې خپل هیوادونه په خپل آباد؟
تاسو ګورئ انوري صاحب، هر تبه هر وګړی چې په یو هیواد کې یا د یو هیواد تابعیت لري دا مسولیت لري چې کومه ته اوسیږي باید د هغه ځای ساتنه او په پرمختګ کې ونډه واخلي. دا د ټول افغانانو مسولیت دی چې دلته باید د خپل هیواد په جوړولو کې همدارنګه د بیا آبادولو کې پاله ونډه واخلي. لکه څنګه چې ملګرو ویل هیڅ کلن په نړۍ کې یعنی داسې یو هیواد نشته چې هلته د بل هیواد خلک یا وګړي راغلي وي او حکومت یا هیواد یې جوړ کړی وي. نو خاوره چې دا مور ده او هیواد دی او دا د هر افغان مسولیت دی. که دغه شان احساس څوک ونه لري زه فکر کوم دغه ته یو څوک افغان نشي ویلی چې یو څوک یو چرته اوسیږي او د هغه ځای په ساتنه یا پرمختګ کې ونډه وانخلي.
ډیره مننه قذافی مل. د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو موږ په نننی ګردی میز کې دې نتیجې ته ورسېدلو تر اوسه پورې چې هیڅ پردي یا د نورو هیوادونو خلکو یو هیواد نه دی آباد کړی تر اوسه پورې، تر څو چې خپل هر یو هیواد وګړي خپل هیواد آباد نه کړي، په دغه خپل هیواد کې سوله او امنیت رانولي، بل څوک ورته نه راولي. ستاسو نه مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یاست په دې ګردی میز کې. خیبر ډګر کومې لارې چارې دي چې افغانان په هغې عمل وکړي او په خپل هیواد کې د بیا رغونې کارونه په خپل مټ باندې شروع؟
لس کاله تیر شول په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دلته شتون لري، د افغان دولت سره په دغه رغونیزه او د پرمختیایي چارو کې اوږه ورکړې ده، مرستې دوام لري، مرستې کیږي. خو زما په فکر باندې که چیرته موږ افغانانو د دغو مرستو نه سمه ګټه اخیستې وای یا په ځای باندې لګېدلې نو موږ به اوس د اوسني حالت نه ډېر پرمختګ کړی وای. په هر حال باندې که زموږ په نظام کې فساد ختم شي او زمک په هیواد کې امنیت راشي. دا دوه هغه ټکی دي چې دا دواړه بیرته د افغانانو پورې تړل کیږي. تاسو وګورئ که امنیت کې موږ ولس په پرېښتنې معنا باندې هلې ځلې وکړو او دولت هم پرېښتنې معنا باندې هڅې وکړي، زه فکر کوم چې امنیت به موږ ډاډمن کړی شو. فساد نور څوک نه کوي. که موږ په بهرنیو ځواکونو باندې فساد وراړو خو د 2014 کال نه وروسته هغې ووځي، له هغې نه وروسته به بیا موږ وګورو چې آیا رښتیا هم په افغان نظام کې یا په افغان دولت کې به د فساد کچه راټیټه شي او که څنګه. خو اوس مسله د افغان ادارې ده یا د افغان نظام ده. که هر څومره تورونه موږ په پردیو پسې لګوو یا پردیو ته وایو چې فساد په دیو کې دی، که چیرته په افغانستان کې فساد ختم شي او دا به خپله افغانان ختموي، نو زه فکر کوم یو ښه چانس به موږ ولرو د خپل هیواد د پرمختګ لپاره. الله رشاری هم دادی افغانان د خپل مسؤلیت احساس وکړي او دوی هغه مرسته چې له دوی سره کیږي دا په پام کې ونیسي او د راتلونکي لپاره ترې ګټه واخلي.
خبر ډګر تاسو نه ډیره مننه. خو زما پوښتنه دا و چې افغانان باید څه وکړي، کومې لارې چارې د خپل افغانان په عمل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې د نورو مرستو ته اړ نشي، هغوی ته سترګې په لار نه.
ما مخکې دې ټکي ته اشاره وکړه چې افغان دولت یا افغانان د دې وړتیا نه لري چې پرته د بهرنیو مرستو نه دوی د په افغانستان کې پرمختګ وکړي شي. تاسو اوس وګورئ، اوس که د وتلو خبرې نو زموږ ټول دولت په همدغه ټیکی باندې ډیر فشار کوي چې زموږ پاوز مصرف موږ نشو پوره کولای. دا چې موږ د پاوز مصرف نشو پوره کولای او نه موږ داسې عاید لرو په افغانستان کې چې موږ چې څومره لګښت لرو دا ټول موږ په خپل وګو باندې برداشت کړی شو. موږ د بهرنیو مرستو ته اړتیا لرو. دا چې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لرو، که چیرته دغه مرستې له موږ سره کیږي، لارې چارې زما په خپل نظر باندې همدا دي. که چیرته موږ په ښه نظام ولرو، ښه اداره ولرو، فساد پکې شتون ونه لري، دغه پیسې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې نشي، نو افغانان کولی شي چې بیا خپل هیواد آباد کړي او په خپل هیواد کې پرمختګ وکړي. نو افغانان که چیرته رښتیا هم دغه یو احساس په ځان کې پیدا کړي، زما هدف د افغانان نه یوازې ولسی خلک نه دي، زما هدف چارواکي هم دي، دا چارواکي هم افغانان دي. که چیرته چارواکي په ځان کې دا احساس پیدا کړي چې دا هیواد زما ده، دا خاوره زما ده، که دا بهرنی راغلی ده تر یو څو کلونو پورې بدلته له ما سره یې، که هر څومره تړونونه ورسره موږ وکړو، لس کاله، شل کاله، دیرش کاله، بیا به هم دا بهرنیان وځي، خو خاوره او دا هیواد افغانانو ته پاتې رهنو. افغان چارواکي دیم په ځان کې دا احساس پیدا کړي، افغانان دیم په ځان کې دا احساس پیدا کړي او خپل راتلونکی لري په پام کې ونیسي، خپل هیواد په خپله جوړ کړي.
ډیره مننه ستانه خبر ډګر. خو اصلي نن زمونږ موضوع چې دا هغه دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې د نړیوالو یا د نورو د مرستو نه پرته موږ خپل هیواد آباد کړو. سفر صافی څنګه کولای شو دغه ارمان ته موږ په کومه لاره باندې په کوم وسیلو باندې رسیدلی شو چې نورو ته سترګې په لار نشو خپل هیواد په خپل آباد کړو؟
انوري صاحب، اصلا که وګورو موږ او تاسې افغانستان په دې دومره څه د پاسه دیرش کلونو راهیسې چې په جنگ جګړه کې دی، که د یوې خوا ځینې زموږ او ستاسو معدنونه دغه که د قاچاق په ډول نورو هیوادونو ته تللي دي او ګټه یې خاص د یو څو اشخاصو جبونو ته ورغلې، خو د بل خوا په دې برخه کې معدنونه لرو. اوس هم هغه بنسټیز کارونه که د دې نه وروسته داسې وشي په افغانستان کې د تیر لسیزې ته که موږ وګورو دغه ډول باندې دغه کارونه ونه شي چې تش نمایشي ډول ولري او هغه بنیادي کارونه نه وي، ځکه په ځینې پروژو کې زمونږ ستاسو ټول عام وګړو ته د کار زمینه برابرېږي او چې هر چا ته د کار زمینه برابره شوه اقتصاد دغه ملک پیاوړی کیږي. او دغه هغه څه دي چې دغه د طبي زیرمونه معدنونو نه زمونږ ډېرې ښې اوبه لرو، که چېرته دغه پروژو باندې کار وکړي د دې نه وروسته افغانان، نو دغه څه دي چې په دې سره ډېر افغانانو ته کار زمینه ورته مسایدېږي، هغوی راوځي دې برخې ته او خپله دولت په خپلو هغه بنسټیزو پروژو نه دوی ډیره ښه ګټه اخیستلی شي. چې مخکې ورته ډګر صاحب اشاره وکړه چې زموږ وسنی عواید دومره نه دي چې موږ خپل فوځي برخه پیاوړي کړو، خو که چېرته دغسې بنسټیزې پروژې باندې کار وشي، دغه معدنونه راویستل شي، دغه اوبه مهار کړل شي، نو دغه څه دي چې د هیواد په اقتصادي لحاظ باندې ډیره غټه اغیزه کوي. نو په دې سره موږ کولی شو چې ډیر خلک په کار شي او دغه نامنۍ هم ختم شي او افغانانو ته د کار زمینه برابر شي، تر څو دوی وشي کړی چې مقصد دغه خپل مشکلات حل کړي او د کار زمینه او دغه هر څه چې ورته مساعد شو خپله ټولنه پرمختګ کړي.
سفر صاحب، ستانه ډیره مننه. قذافی مل، ستانه هم همدغه پوښتنه کوم چې څنګه کولای شو چې خپل هیواد په خپل آباد کړو، کوم لارې چارې چې هغه په لاره واچو او د خپل هیواد په بادې کې برخه واخلو.
دغه مسولیت او دغه احساس هغه وخت خلکو کې پیدا کیږي چې هلته یو ښه نظام موجود وي. و چې دغه بے باوري یا دغه مسولیت نه احساس کول چې رامنځته شوي دي، تاسو وګورئ د پتیرو ملګرو مت اشاره وکړه، پتیرو لس کول کې څونه مرستې د افغانستان سره وشولې خو بې ځایه وشولې، یا فساد او یا اداري فساد په ټولو برخو کې، یا د نشې توکو قاچاقو، همدغه لاملونه چې د ولس عام ولس په دولت باندې بے باوري کم شول او هغه چا سره ملي روحیه نه پاتې او یا احساس مسولیت نه کوي. دا همدغه وجه و چې ښه حکومتواري موجود نه و، شفافیت نه و، حسابدهي نه و، ځکه خو همدغه وخت کړکۍ سره موږ مخامخ یو.
ته څه فکر کوې چې 2014 نه وروسته به شفافیت او ښه ادارې رامنځته شي؟
دا بیا هم افغان ولس پورې تړاو لري چې دوی یو کلک هوډ ولري او په رښتینولۍ باندې او په صداقت سره کار وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. اداري فساد موجود نه وي، په زورواکي نه، لکه دا اوس چې موږ ګورو په لوړو لوړو پوستونو باندې بې سواده خلک مقرر دي. همدغه لاملونه دي چې خلکو کې هغه احساس او هغه باور چې کوم په دولت په کار دی، په حکومت په کار دی، هغه له منځه تللی دی.
انستا مطلب دا دی که چېرته دغه نیمګړتیاوې پوره شي نو افغانستان
یو ښه نظام راشي، یو ښه حکومتوالي، یو ښه رئیس جمهوري، یو ښه کابینه، نو زه خوشبینه یم چې افغانستان به بیا پرمختګ په لور ګامونه واخلي.
خیبر ډګر لکه څنګه چې تاسو مو ویلې چې افغان حکومت وي چې موږ د خپلو پولیسو یا د سرتیرو د ماشونو بودیجه نه لرو، پیسې نه لرو، سفر صافي مو ویلې چې دغه نه لرو. په اکثره هیوادونو کې نورو کې خلک خپله راپاسیږي او د خپل هیواد د آبادۍ د پاره کار کوي، یا یو روپۍ دوه دوه روپۍ اچي. که چېرته زمونږ په هیواد کې مثلا موږ 15 میلیونه خلک حساب کو، د ورځې 10 میلیونه کسان یو روپۍ واچي، آیا په دې باندې موږ یو څه نه شو کولای چې خپل هیواد آباد کو؟
دا یو ډېر ښه نظر دی، د مالیې له لارې یا د ټیکس له لارې که څوک خپل دولت سره ونډه واخلي. او ستاسو په وینا باندې رښتیا هم همدغسې یوه ولسي ټوله کیږي په دې هیواد کې، دا یو کلتور یو فرهنګ وګرځي د خلکو ترمنځ. خو تاسو وګورئ، ته د یوې روپۍ یادونه کې که چېرته 10 روپۍ هم یا 10 افغانۍ یو افغان واچي او دغسې پیسې راټولې شي، د دې نه به زیات هم واچي، خو دلته باور نشته. 10 کاله وشولو، تر اوسه پورې دغه د باور فضا هماغسې خړه پړه ده، هیچ چا سره دا احساس نشته دی، او نه به په دغسې حالاتو کې د چا سره دا احساس پیدا شي چې اداره فاسده وي، چارواکي فاسد وي، خلک فاسد وي، ستونزې موجودې وي، مشکلات زیات وي، خلکو ته روزګار موجود نه وي، خلک له دولت نه خفي، اعتماد موجود نه وي، باور نه وي. په هغه ټولنه کې څنګه یو افغان وکړی شي چې هغه د خپل دولت سره دومره همدردي پیدا کړي چې هغه د پروژو د پلي کولو لپاره یا د نورو خیریه کارونو د پلي کولو لپاره د هغوی پیسې په خپلو کې راټول کړي؟ سمه ده، دا کار به هم په افغانانو کې په کلتوري ډول باندې دود شي، خو تاسو وګورئ په میلیاردونو ډالر موږ د سوال لاسونه وغځول نورو هیوادونو ته، کچکول مو وګرځو په هیوادونو باندې، پیسې مو راټولې کړلې خو سمې ونه لګېدلې.
اکثر خلک وایي چې زه خو پردې پیسې دی راغلي چې څنګه ووهل شي هغه سی ووهل شي، خو که چېرته ما تا په کې روپۍ واچو، یو یو روپۍ یا 10 روپۍ واچو، ما تا خپل دا مسولیت لرو چې د خپلې پروژې څارنه وکړو، د خپل چارواکي نه پوښتنه وکړو. موږ اکثره پروژو ته چې تللې د نړیوالو ځواکونو که حکومت تللی دی، هغوی وایي چې تاسو د څارنې حق نه لرئ. که کله چې زه خپلې پیسې په کې واچو، زه خو بیا د خپلې څارنې حق لرم چې د چارواکي نه پوښتنه وکړم، د بل چا نه وکړمه، آیا په دغه شکل باندې یو څه نشي کېدلی؟
یو رسمي شکل ورکول دي، ټیکس راټولول یا مالیه ورکول، دولت ته پیسې ورکول. دا په نورو هیوادونو کې مشتره، دا داسې یوه نوې خبره بنی چې په افغانستان کې د عملی شي. که وشي ښه دی، خو د دې په څنګ کې موږ په دودیز ډول باندې نور ډېر څه لرو. موږ به د اشر په ډول باندې هغه کارونه کول. اوس هم تاسو په کلو کې وګورئ، زیات داسې کارونه چې حکومت هغه کارونه نه ترسره کوي، ولسي خلک خپله راپاڅېږي، خپلو منځونو کې سره مرسته کوي، پیسې راټولوي او هغه کار کوي. خو دلته زه بیا هم د یو ټکټ په ټینګار سره وایم، هر څومره که موږ ټیکس ورکو، مالیه ورکو، دلته چې نظام فاسدی، نظام داسې نظام نه چې د خلکو په ستونزو باندې د غور وشي، دا مالیه به مرشي، دا ټیکس به مرشي، بیا د هغه پیسو پوښتنه به څوک کوي؟ داسې تضمین موجود دی یا داسې تضمین بشته یي چې که چېرته افغانان دې ته زړه ښه کړي چې ټیکس هم ورکړي، پیسې هم ورکړي، سره د دې نه چې دوی ټول په کار باندې نه دي ګمارل شوي او نور ټولو ته کار پیدا شوی دی، او اوس هم موږ په میلیونونو خلک داسې لرو چې هغوی بېروزګاره ګرځي. که دوی هم زړه ښه کړي، یو چاره وسنجوي او دوی هم په دې کې مالیه ورکړي، ټیکس ورکړي، او همدغه پیسو باندې بیرته دلته خیریه کارونه کوي، دا سمه خبره ده. خو که چېرته دولت کې دا وړتیا پیدا شي، ظرفیت پیدا شي چې رښتیا هم دغه مالیه چې دوی راټولوي بیا دې هغه په سم ځای باندې ولګول شي، دا ښه کار دی. که طبیعي زیرمې لرو، اوبه لرو، ډېرې نورې زیرمې دي دا ځنګلونه شتره ټول په دغه سی او ډول بن روان دي چې موږ څه مګه ته روانه خستل شو کچې ته د دینه ګټه اخلو انوري صاحب موږ پانګې ته ضرورت لرو بیا هم موږ مجبور یو او زمنګ په دولت کې دا ورتیا نشته چې موږ زیر میرا اوس پړو او هغه موږ بیا خپل تولید په افغانستان کې ولرو یا اوبر روان دي انرژي په برخه کې یا د برېښنا په برخه کې موږ تر اوسه پر دا ورتیا هم پزان کې
په دولت وی چې د غټو پروژو لپاره موږ پیسې نه لرو موږ خو دا منو سفر صافي چې واړه کارونه وا پاشر کو مونږه لکه د ویلو صفای شو یا د وړو بندونو جوړول شو دا زمو په وطن کې رواج دی د پوخانه خو د غټو پروژو لپاره حکومت چې مونږ پیسې نه لرو د دې لپاره دغه ټیکسونه کو ولګول شي په خلکو باندې یا همدارنګه خلک خپل همت وکي د ورځې یو روپۍ چې مثلا یو څوک نسوار چي یا سیګریټس کی دا غي نه یو روپۍ راکټ کی او هغه باندې ماشوم نه کلاریږي په یو روپۍ باندې او دغه یو بکس جوړ شي او هغه کې پیسې چي د دې نه کار واخلي څنګه دېسته په نظر
اصلا د سړي انوري صاحب چې کومنګ او تاسو وګورو دا سمه خبره ده چې اشرونه وکیدل په خو ځنې کارونه تاسو په خبره باندې تاسو په وینا باندې چې هغه پاشرونه نکېږي پات شو د مالی او د ټیکس خبره په هغه ټولنه کې چې یو ملي روحیه په ټولو خلکو کې وجود ولري دغه کار شونه دي اصلا منګ او تاسو چې وګورو هغه ټولنه کې چې ملي روحیه په وګړو ترمنځ موجوده او هغه وجود ولري نو په هغه ټولنه کې د ټیکس یا د مالی خبره صحیح ده چې یو څوک به دا خپ افتخاری ډول ورکی چې زه یو 2 روپۍ به ځای لګوم کده دولت په خراشي خه خبره ده خو دا په هغه صورت کې کېدې شي چې په دولت هغه خلکو ته د کار نه خو دی عقل برابر کړی وي زموږ افغانان تاسو وګورئ ټول بیکار دي تر وسه چغه وي د ولګی مري نو په دې حال کې وتاله ټیکس یا مالیه څنګه درکې او بلکې موږ تاسو وګورو په غټو پروژو کې او هغه چې په شر نه کیږي ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې باید دا شر د لارې نه ځنی کارونه هغه واړه واړه کارونه چې دی هغه بالکل افغانانو په خوا هم کړی دي بیا به هم کوي دا د وطن او د ولس لپاره چې هغه دغه ځنی کارونه واړه واړه کارونه دا شر په ډول وکي خو د ټیکس او د مالی خبره کومنګ او تاسو وکړو مخکې ورته هم ملګرو یادونه وکړه چې زبا اعلی ادبار وکم دا کمی مرسته چې تر اوسه په دې لاسو کلونو کې وشولې ایا کدا په ځای لګیدلې وینن به مونږ او تاسو په دې ټیکس او په مالی باندې غګیدلې نه بغګیدلې او بل خبره تاسو مخکې وکړه لچې ک چرته خارجین دا وای یا زوی ما بل افغانې وای چارواکي وای چې یره مرسته وک په هر نوم کوي زما جب تراله زه د دې خبرې سره مکمل مخالفم مرسته کوي د افغان په نوم وي دا چې خارجی جب ته ورغلی دی دا کده افغان جب ته ورغلی دی دغه په فساد رامنځته کول سره د دوی جبونه ته ورغلی دا بیل خبره ده
من سفر صافه قذافی مل څنګه کولای شو چې په خلکو کې دغه سی یو ملی احساس پیدا کو دغه سی روحیه پیدا کو ترڅو د خپل وطن آبادی د پاره کارو کې یا هر اقل د ورځې 1 روپۍ یا 2 روپۍ ټیکس ورکې په خپل رضا باندې
تاسو وګورئ دا کوم مرسته چې د افغانستان سره شوې دي کده والې ټولنې کړي دا د سپیسینې د چاته پاغي مانی زاپه شي او افغانستان سره مرسته کړي نه دالته ماشونه لګیدلې او فقط پیسې دي چې کیږي او افغانستان ته راځي تاسو وګورئ په هندستان کې څومره غربت موجود دی اته څومره نور ملکونو هم داسي غربت موجود دی خلکو بیکاری موجوده ده او دومره واسطه چانه کې یو ملک دی پاتې یو بل ملک دی پیسې ورکي دا یونیسف اداره زاسته په مثال کې در کوم چې یو وخت مونږ په یو ټریننګ کې وو او البته یو خارجي مونږ ټریننګ وکړو سره 15 ورځې ټریننګ د ماشومانو د حقونو په اړه باندې ټریننګ دا خارجی چې وا د فکر کوم د ماليزیا و کې د انډونیزیا و خو ایسوي و نو دغه تزمنګ ملګری دعوت ورکړوي چې نستا دا کړه وړه او ستا دا سشي دي یعنی ته باید مسلمان شې د مسلمانې دعوت ورکړه هغه ول چې څنګه مسلمان شوم تاسو وګورئ وای چې دا پیسې چې مونږ دي د یونیسف پیسې د ماشومانو وجهي صندوق کوم نړیوال صندوق چي ټول ملکونه چې دا ته مونږ دا غونډو پی پی کس نه غونډو چانده غونډي او دا پیسې را جمع کیږي به د ماشومانو د حقونو برخې لګي په نړیوال سطح باندې او افغانستان چې کوم پیسې راغلي دي د ماشومانو د حقونو پاره باندې دغه هم افغانان لګیږي او مسلمانان لګیږي کوم ماشومانو پیسې چې د خپل ژوند ته اخلي او دا حق غني نو زه به څنګه ایمان ناوړم نو دغه سوچ او دغه احساس افغانانو سره نشته چې دوی هغه مرسته چې کوم نړیوال ټونه چې وسره کړی دی په ځای د مصرف کې په ځای مصرف کړی وي خو خبره ده او دغه احساس هغه وخت کې پیدا کیږي دا باور په ځای وخت پیدا کیږي چې یو پاک ټولنه موجود وي
خبر اگر استانه هم دغه پښتنه ده چې څنګه کولای شو چې موږ خلکو ته مپوهونه وکړو ترڅو د خپل هیواد په په آبادی کې دغه سی ونده واخلي لکه نور خلک چې اخلي یوې د قذافی مل خبره چې چاندی کې پیسې چې نور هوادونو سره مرسته کوي مونږ ولې د سینو شو کولای چې خپل هواد د آبادی کې کار واخلو د دې په ځای چې نور خلک راځي زمونږ هواد کې چاندی چې هغه مونږ خپل جب کې چو ولې خپل کار نشو کولای
یو خو مونږ له جګړې نه تر اوسه پورې دومره نه وزګار شوی چې مونږ زینو مسایل ته پام ورواړو او کچیر ته یوازې امدا وایو چې مونږ په جګړه کې یو په جګړه کې یو د کرونا براته څوک کوي خو بیا نور مونږ د نور گاونډیان هم لرو نور هیوادون هم لرو د نړۍ په مخ باندې چاغې ته بیا فکر وکړو لاغونه الهام واخلو اوس په کار دا و چې مونږ هم افغانان یو هم پښتانه یو هم مسلمانان یو باید دغه طریقې او دغه لارې مونږ نور خلکو ته ورخولې وي خو له بده بخته له بده مرغه په ډیر تاسف سره چې په مونږ کې اوس د روحیه نشته ده اسې کویم یوازې د خبرو تر بریده برا ټولوي نور هیڅ هم نشته تاسو باور وکړي په یو چا کې چې روحیه موجوده ای انوري سپ تاسو ګورې بهرنۍ نړۍ ته کتلل یا تاسو ګورې کالته یو څوک یو چشه د مشروبات په ډول باندې کسکی یو څه چې ورسره پاتې کیږي د دې سره اضافه تر څو پورې چې هغه خپل ټاکل ځای نه را رسیدلې هغه د خپل ملي روحي او د ملي احساس لمخه هغه نه غواړي چې هغه د سرک په سر واچي یا د پویلا کې واچي تاسو ګورې دا د یو څه نه دي کچیر ته مونږ یوازې دولت ته ګوتنی سو نو دا دولت په واسه کېم نه ده نو فکر وکي یوازې کونړ په نظر کې ونی سو په کونړ کې کچیر ته مونږ وایو چې دغه ملي احساس ملي روحي موږ په خلکو کې را پیدا کوو په ځنګړي توګه په ځوانانو کې را پیدا کوو څه ډول را پیدا کوو پچکاری نه ده چې پچکاری خو ورته د غو ذهن ته ورواچو کده عامه په هونی لاري کیږي تاسو ګور رسنۍ په دې باندې لګیوي په لیکنو کې دارازي اسلام موږ تم دا وای زموږ هغه کم کلتوري رواجونه چې باید هغه په پام کې ونیسو د دې خپل خاور سره مینا خول د ټول هغه مسایل چې دا باید خپل د هر افغان سره ورسره وي خو موږ کې دا احساس تر وسه پورې نشته کومنګ هر څو خرو په یو ځکه پریدو په دې قصه کې نیو نو کچیر ته موږ د څه فکر وکړو چې رښتیا نړیوال لاغلي د هر څه به موږ ته جوړي اوس موږ د یو حالاتو ته رسیدلی یو انوري صاحب په ډیره بخنه سره او په ټول ادب سره چې تاسو اوریدونکو ته لرم ټول افغانانو ته لرم کچیر ته موږ د کور مخ ته یو ګندګي پراته وي ډیران جوړ شوی وي کومنګ ته څوک وایي چې ګورب ستاده چاپیریال ستاده کور مخه په بده ښکاری دا نه پاکه کړه کور مخه لري پاکه نو پاغي کې به موږ شک کو ورته وي بچ په دې په څو پیسو باندې تاسو ګورې زمنګ روحیه او زمنګ ټول فکر هم د سې جوړ شوی زمنګ ذهنیت هم د سې جوړ شوی اوس په کار دار چې دینی عالمان په دغه برخه کې ډیر زیات مسولیت لري چې د ممبر لاره ځکه چې زمنګ ټولنه مذهبي ټولنه ده ک نور هیڅ هم نوی دغه اړخ ته موږ ډیر زیات پام کوو کچې ته زمنګ دینی عالمان دغه احساس په ځان کې پیدا کړي او د ممبر لاره او د جمعتون لاره خپل ولسته دا وایي چې د اسلام پرانا کې د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې او زمنګ په افغانیت کې زمنګ په پښتونولۍ کې رښتیا هم دغه مسایل موږ ته ډیر ضرور دي د خپل خاورې سره مینه د خپل هیواد سره مینه د خپل خلکو سره مینه د خپل چاپیریال سره مینه د خپل شتمنۍ سره مینه دا ټول هغه څه دي چې دا باید یو افغان ولري په خپل ځان کې په ځان عملی کې بیا د یو افغان داوا وکړي شي په هر حال باندې لا هم موږ زیات کار ته اړتیا لرو او دا د هر افغان مسولیت دی چې هغه باید په خپل ځان کې روان ملګری په خپل ځان کې ناس ملګری په خپل کور کې په دې باندې پوي کې چې دا وطن زمنګ دی دا خاور زمنګ دی دا ټولنه زمنګ ده باید د ټولو مسایلو ته پام وکړي یو احساس په ځان کې را پیدا کړي یو روحیه په ځان کې را ژوندۍ
ډیر مننه خیبر ډګر درنو اوریدونکو په وسنی ګردی میس کې موږ دې نتیجې ته ورسېدل تر دې دمه چې په نورو هیوادونو کې خلک د خپل هیواد د آبادې د پاره یا نورو هیوادونو سره د خېګڼې کولو د پاره چاندي اچي یا ټیکسونه اچي افغانان ولې دغه کار نشي کولای څنګه کولای شو چې افغانان هم دغه سي د خیره کارونو کې برخه واخلي تر دې د مدې تر ورسېدلو مننه تاسو نه یو ځل بیا تاسو ته هر کله وي سفر صافه اوس په دې خبرې کو چې څنګه کولای شو چې افغانان په داسې فضا کې ژوند وکړي چې په یو بل باندې باور وکړي یو بل سره د وروري ژوند وکړي او دغه سي خیره کارونو کې په شریکه سره کار وکړي
ټول افغانان په دې کې ځوانان دینی علما قومي مشران مدني ټولنې دا ټول حق د دې لري چې باید په دې افغانانو کې د ملي روحیه پیاوړی کی چې دوی د وطن سره مینا او احساس پرختینی ډول پیدا شي او په عمل کې خلکو ته وخی خارجینو ته نړیوالو ته چې ګوره کتر وسه دغه څه کېدل نو افغانان دا هم کولای شي او په دې کې زمونږ استادو د ټولو مسولیت ده خو بیا هم په تاسو سره ویم کومه د باور فضا چې دا د چټکنې شوې ده نو دا دومره زر هم نشي راجوندې کېدای د ملي روحیه چې خلک دیتا دواره او عملی اقدام پیوکی طبعا یو وخت ضرورت لري د سی پیوړی نظام ته چې مخکې ورته ملګرو اشاره وکړه ضرورت لري چې دلته د داسې یو نظام وي چې ټول عام ولس افغانان دغه ناراضي وسی او هغه په دې پوه شي چې پرشتیا هم چې زمونږ افغانستان وس یو آزاد او خپلواک او زموږ په وګو بار د افغانانو په وګو بار افغانستان دی او باید پرختینی ډول ورسره کار وشي په دغه برخه کې او دغه وطن د دې ستونزمنو او لانجمنو حالاتونه د خپل وباسي.
ډیر من سفر صافه قذافی ملک چیرته په افغانانو کې په یو بل باندې د اعتماد روحیه پیدا نشي او په ګډه کارونه کړی څه فکر کوي چې پرلونکي کې به افغانان او افغانستان د کوم ناخوالو سره نور مخامخ کیږي؟
د دینه بد حالت کې نور سی دا هم دغه افغانانو بیغوري و دغه هم دغه افغانانو د ملي احساس نشټونو چې افغانستان اوس په دغه حالت کې دی نړۍ ته یو بل ډول انزور لري.
خیبر لګر ستانه هم دغه پښتنه د پاخیره کې چې کچیرته افغانان په یو بل باندې اعتماد ونه کی یو بل سره د وروري ژوند اختیار نه کی آیا پراتلونکي کې د افغانانو ژوند څنګه ارزیبي کې څنګه وړاندوی نه کی چې دوی به نور څه بدو حالات سره مخامخ کیږي؟
د اعتماد او د باور فضا د یو ماشوم د لویوالي په څیر باندې یا د هغه مرحلو په څیر د انسان چې هغه غټیږي دغه یو حالت لري د اعتماد او د باور فضا. البته د زما په فکر باندې کچیر ته مونږ د خپل کورنۍ نه په خپل ځان باندې په خپل کورنۍ باندې په خپل دوستانو باندې په خپل خپلوانو باندې په ملګرو باندې په غټولنه کې چې سره کینو پاتېګو په غي باندې اعتماد او باور او دغه څه ونلرو یقین په ونلرو نو دا به ډیره ستونزمنه وي چې مونږ د پاګه ټولنه کې ژوند وکړې شو پاګه ټولنه کې د مخ پاتې شو. خو په هر حال باندې اعتماد او باور انوري سه دا ډیر مهم ده. دا به هله کېږي چې بیا مونږ په ځان کې یو ملي احساس پیدا کو او دې ته وګورو یوازې دا ونه وي چې په مونږ باندې درې لسیزې جنگ جګړې تیرې شوې دي که دغه درې لسیزې جنگ جګړې په مونږ تیرې شوې دي خو زوریدلې یو کړېدلې یو ټوټه ټوټه شوې یو پاشېدلې یو هیڅ هغه بیرته خپل وطن مونږ را جوړ نشو کړلې بیرته مونږ خپل افغانان په یو هیواد باندې کیننه ران نه وسله شو. خو په هر حال باندې بیا هم دغه یو حالات سره خدای مکه مونږ مخکیږو خبردای چې مونږ اعتماد په یو بل باندې وکړو باور په یو بل باندې پیدا کو او خپل نفس باندې اول باید مونږ باور پیدا کو لاغین روس ته پنګ پټولنه کې په ګډه کار وکړو لاس یو بل ته ورکو هغه شاعر خبره کزرونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کانی بلالونه شي دا بوتي بلوان.
ډیر مننه لتا سو درې واړو څخه له سفر صافي قذافی مل او خیبر ډګر څخه چې په نننی ګردی میس کې مونږ سره ګډون وکړو.
تر اوو ورځې